السلام علیکم او ستړمو شهدا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملي حامد زاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له بشیر ګواښ نه اورو.
نمړه د خبرونو سرټکی نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو یو لسم کلین منزل کیږي. د پاکستان حکومت وای په درغلې او تورنو په درغلې او تورنو یو سل دواوی کسان به لمړ څخه بهر ته نه پېږي. په افغانستان کې د خبرلان د خوندي ساتنې یو ادارې ویلي دا کال شل خبرلان موجود شوی دی. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو یو لسم تلین دی. په دې لړ کې د هغې ګوند پیپلز پارټۍ په سند او نورو سیبو کې بیلابیل مراسم کوي. تمه ده چې تر ټولو لویه غونډه به د بنظیر په پلرنۍ سیمې ګړی خدا بخش کې وشي چې د پیپلز ګوند مشران به پکې ګډون کوي. بنظیر بټو په 2002 کال کې د دسمبر په 28 په پینډۍ کې د یوې جلسې په مهال په ډزو ووژل شو. هغه مهال د پاکستان حکومت یوې تحقیقاتي کمیټې ویلو چې برید تحریکې طالبان پاکستان کړی دی خو د دې برید مورې القاعده وسلوالې ډلې منلې وه. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري نن په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د موبایل ټلیفونونو استعمال ته به اجازه ورکړي خو هغه ونه ویل چې دا کار به کله شروع کیږي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې د جالي بانک اکاونټونو او ملي لانډرینګ یا تورو پیسو منځلو په اړه د مشترکه تحقیقاتو کمیټې تر څیړنو وروسته د تورونو کسانو په لیست کې شامل یو سل دواوی کسان به له ملک څخه بهر ته نه پرېږدي. د هغه په وینا دوی په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچوي. دا هغه لیست دی چې په تورونو کسانو پکې له پاکستانه بهر ته د سفر کولو بندیز وي. نوموړي زیاته کړه چې دا کار د احتساب لپاره ضروري دی. په دې لیست کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ د مشر آصف علي زرداري نوم هم شته چې د دسمبر په 1 د کیس اورېدنه ده. هغه پر ځان لګېدلي تورونه بې بنیاده بللي وای دا د اپوزیشن غلي کولو لپاره د حکومت سازش دی. حکومت د اردي او وای د احتساب ادارې او عدالتونو خپلواک دي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي په صوبه کې نو شاملو شو قبایلي سیمو ته د پاکستان آئین غزولو د ترقیتی کرنل لپاره فند پیدا کولو او ځوانان ته د روزګار موندلو پر چارو بوخت دي. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی وایند اجمل وزیر نن مشال ریډیو ته ویل پخوانی او قبایلی سیمو ته به د آئین او عدالتونو واک اختیار غزولو کې لا هم یو څه وخت لګیږي. پاکستان تیر کال قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړې او له هغه ځایه د اف سی آر قانون تر ختمولو وروسته یو عبوري قانون نافذ کړ. خو خلکو د دې قانون په ضد مظاهره وکړه. ویل چې رواج اکټ د اف سی آر له قانونه هم بهتره دی. پېښور هایکورټ حکومت ته حکم کړی چې دا قانون دی لري کې خو تر اوسه پورې دا لري شوی نه دی. د کورمه د ګنده او سیمي خلکو خپل هغه احتجاجونه بیا په پېښور کې لنن څخه پیل کړي دي چې حکومت سره تر مذاکرات وروسته یې ځنډولي وو. دوی د سیمي په غرونو کې پر مدنیت خپل اختیار غواړي. دوی تر دې مخکې په پېښور کې یوه هفته احتجاجي کمپ لګولی وو. حکومتي چارواکو سره وعده کړې وه چې ستونزې به یې حل شي خو په دوی کې یو تن مراد خان نن مشال ریډیو ته وویل چې نور سره د وعدې مطابق ګورنر یا وزیر اعلی ملاقات کړی او نه یې هم دوی غرونو ته پرېښي دي. د هغه په خبره پر دغه مدینتو ژوند روان دی نو ځکه باید د استعمال او کاروبار اجازت ولري. د رپورټونو تر مخه په کراچۍ کې د چین پر کونسلیټ د تیرې میاشتې د برید پلانونکي بلوچ بلتون پاله وسلوال اسلم بلوچ وژل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه له پاکستانه د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوونکي ډلې وان جایند بلوچ له خولې پرون لیکلي چې د دوی یو قمندان اسلم بلوچ د څلورو نورو ملګرو سره د دسمبر په 30 په کندهار کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی. افغان او پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې څنګه د پاکستان ریاست مطلوب یو سړی د وسلوالو په ځانمرګي برید کې وژل کیږي. اکثر ځانمرګي بریدونه طالبان او داعش وسلوالې ډلې کوي خو تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په افغانستان کې چارواکي وایي که ګاونډي هیوادونه د طالبان سره خبرې کوي نو دوی باید خبر وساتي. د افغانستان د سولې عالي شورا وین سید احسان طاهری بیګام مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې طالبانو د ایرانی روسي او امریکایي چارواکو سره خبرې کړي دي.
بله د شکه هر هغه هیواد خصوصا د مونږ ګاونډي هیوادونه یا هم سیمه ییز هیوادونه چې د سولې د تصفیه کولو لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیلېدل لپاره هماهنګ منسجم او سازنده قدمونه اوچتوي، هم د هغه هیواد په خیر ده او هم د افغانستان او د سیمه په خیر ده. شفافیت ورسره باید ولري.
طالبانو تیره هفته په ابوظبي کې د متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، پاکستان او امریکایي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. ایرانی چارواکو ویلي چې طالبان تهران ته هم ورغلي وو، خو دغه وسلوالې ډلې لا هم د افغان چارواکو سره د ملاقاتونو په انکار ولاړه ده او نه ورسره ګوري. په افغانستان کې د خبرلانو د حقونو خوندي کولو لپاره کارکوونکي ادارې نه نن په یو تازه رپورت کې ویلي چې د 2013 کال د خبرلانو لپاره ډیر خونړی کال و. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې خبرلانو ته ویل چې د خبرلانو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت کړې دي. په دوی کې شل خبرلان هغه دي چې په بیلابیلو ترهګریزو پیښو کې وژل شوي. خلوتګر له حکومت او سوال وډلو وغوښتل چې تاوتریخوالي د پیښو جګړو په محل باید خبرلان خوندي وساتل شي او ژوند ته خطر پیښ نشي. د روس مطبوعات وایي چې په لرې پراته ښار خبروس کې نن یو کس د ګرنیډ په چولو سره خپل ځان وژلې او درې کسان یې زخمیان کړي دي. رسنیو د ځایي چارواکو له خولې ویلي چې دغه کس غوښتل له یو دفتر غلا وکړي. په دې اړه د دوی په اړه نورې پلټنې روانې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او پیسو به وي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ اخستل کیږي او 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 104 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ 50 پیسې. یو یورو 155 روپۍ 80 پیسې او 155 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 15 پیسې پیسې او 10 روپۍ 50 اتیا پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 اتیا پیسې او 1 روپۍ 10 اتیا پیسې او 315 ایرانی ریال په یو پاکستان روپی اخستې کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر غوخ تر توړاندې کړل. په خبرونه کې به ووره نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو یو لسم کلین منزل کیږي. کارپوهان وایي د جمهوریت لپاره هغه ډیر کوششونه کړی وو.
پاکستان کی دی جمہوریت پارہ ایت پارہ او دل کی دی امریتنو مخالفت تے پارہ کتنی دلی دلی ہوئی علاوہ تاری کی دلی بھی
اچھے کلا پاکستان تا دیا پاخر کی راغ لا ناری تا دا خطرہ معلوم ہوئی.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په صوبه کې د صحت سہولتونو ته د لاسرسي نوی کارډونه جاری کوي.
اوس چې دا نوې انشورنس کمپنی چې کما دا چې ټیک اورو کی ټوورډز مارچ بمونږ دا تو لکو نورو ډیستریبیوشن کو.
په پیښور کې د سیلګرۍ د ودې او د ښار تاریخي ارزښت باندې د سیلانیانو د پوهې یوې پروژې کار پیل کړی دی. شننې او تبصرې هم درو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو یو لسم تلین دی. نن په غړی خدا بش کې دا غې د تلین منزلو دستور کیږي. بینظیر بوټو یو لس کال مخکې د دسمبر په 20مه د پنده په لیاقت باغ کې د جلسې پس وژل شوی و. سیاستوالان او کارپوهان وایي بینظیر بوټو د جمهوریت لپاره ډېرې هلې ځلې او قربانۍ ورکړي. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د بینظیر بوټو د تلین په مناسبت د هغې ژوند ته کتنه کړې ده چې په رپورټ کې د هغې په آواز پی واورو.
میرے ساتھیوں، میں کئی ملکوں کا دورہ کی، میں نے بندوبست کی اور میں نے اپنے مسلح فوج کو میسائل ٹیکنالوجی لے آئی تاکہ پاکستان
بینظیر بھٹو لنن نے یولس کا لوڑان دی کال 2009 کی د پینڈے پ لیاقت با کے اغه وقت د ترغری پ یو برت کی وجل شوا چے لیوی جلسی رستو کورتا روانہ شوا نو موڑی د زیول حق پامریتی دور کے د جلاوتن جون تیر او د کال 1904 تیا یم ن تر د کال 1908 تیا یم پوری پ برتنی کی میشتوا بینظیر بھٹو پ کال 1908 تیا یم کی پاکستان تستن شوا او دارنگ پکال 1908 کی لومڑنی خزینہ وزیر اعظم جوڑا شوا دغه دوران د هغه وخت صدر غلام اسحاق خان د ارډیننس 852 تر لاندې پکال 1909 کی ټولی اسمبلی مات کړی او د نوموړي حکومت یې ختم کړو لدی روسو پکال 1903 کی یو وار بیا د بینظیر بھٹو په مشرۍ د پاکستان پیپلس پارٹی حکومت راغی چې تر د کال 1906 پورې پاتې شو په پاکستان کې د سیاستوالو تجزیه کارانو وینا د چې بینظیر بھٹو د جمهوریت پر ځای کولو لپاره یو نستړی کیدونکې مبارزه کړي سینئر سیاستوال او پخوانی سینیٹر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل کسا هم دلته د جمهوریت کمزوري کولو لپاره هڅې شوې دي خو نن چې کوم جمهوریت په دې ملک کې قائم دی دا د خدای بخښلې بینظیر بھٹو د مبارزې په برکت دی
بینظیر بھٹو د مبارزه کړو پاکستان کې د جمهوریت لپاره د پاره او د ملکي د امنیتونو مخالفت لپاره کتنی د دې دلیو جلا وځي د لوی بي د اخره په دې کمه وشي و چې پاکستان ته به تر وګرځي او د ډیکټاتورشپ د امنیت د جرن په شرف د امنیت خلاف هیڅ بل مبارزه جاری ساتل پاکستان سره اغلا د مایکینګ دی چې اوی چې کوم مبارزه کړی ده هغه د پاکستان د خلکو یو سیاسي میراث دی هغه ګاونډي بدل سره خپل غوښته افغانستان کی مداخلت مخالف ہوا اور ہندوستان سرے ہم دا
د سیاسی چارو تجزیہ کار او وکیل شہاب الدین خٹک مشال ریڈیو ته ویل چې بینظیر بھٹو په دې ملک کې د جمهوریت د ودی لپاره قربانی ورکړي
بینظیر بھٹو صاحب چې وکنا د هغه د پاکستان په جمهوری تاریخ کې ډېر لوی کردار دی بینظیر بیبی چې وا هغه یو کمیټډ ډیموکریټ وا او هغه د وختو چې د پاکستان دستا د ترقی ادارې باندې یو بل رقم ډېر غور سره کتل غواړي هغه دا چې جمهوریت ژوند کم ټولو کې اهم راخته دا ده چې هغه چې کله پاکستان ته بیا په اخر کې راغله نو هغه ته دا خطره معلومه و دوران دا د ژوند ته خطره ده په هغه ته بعضي خلکو دغه اشاره ورکړي او هغه بیا هم دا ښکار ویل په ډاګه ویل چې زه د خپل ژوند قرباني ورکولای شم خو زه پاکستان کې د جمهوریت لپاره د وخت لپاره خپل ځان جاری ساتم
د ذکر دا هم په کال 2009 کې چې کله بینظیر بھٹو له دوبۍ پاکستان ته ستنه شوه په کراچۍ کې د کارساز په مقام د نوموړي په کاروان ځان وژن کې بریت وشو چې پکې بینظیر بھٹو بشوا خو نور یو سل اتیا کسان پکې وژل او تر دو 500 کسانو پورې پکې ژوبل شو سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شو د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل وای موجوده حکومت په واک کې درات لورو سپتیر سلورو میاشتو کې د نړۍ د مختلفو ملکونو سره خپل اړیکې نورې خې کولو هڅې کړې دي او د کامیابې خارجه پالیسۍ له وجې پاکستان په خپل مقصد حاصلولو کې تر ډیره حده بریالي شوی دی د نوموړي ویناو د پاکستان حکومت له هند سره هم خپل اړیکې د خې کولو کوششونه کړې دي خو له هغوی لخوا ورته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی په اسلام آباد کې د خبری غونډې په حقله نور تفصیل درته احمد الله راکوي
د زیارت پورس د 2013 کال آخري اونیزي خبری غونډې ته د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل په اگست کې په ملک کې د نوي حکومت په واک کې راتللو وروسته په خپل خارجه پالیسۍ کې بدلون راوسته او د لړکی وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو دوه دوه دورو نه علاوه د چین او ماليزیا هم ایوه یو دوره وکړه چې ډېره کامیابی وي د نوموړي وینا وا چې شاه محمود قریشي د بارنو چارو وزیر په حیث خپل لومړی دوره د افغانستان وکړه ځکه چې پاکستان غواړي چې په یاد ملک کې امن راشی او موجوده کوششونه یې هم د ټولو په وړاندې دي نو موړی په نیویارک کې شوې د ملګری ملتونو په غونډه کې ګډون نه علاوه د چین او د دې سیمې د یو شمېر نورو ملکونو دورې وکړي دا شاند امریکا چین ایران او جاپان د بارنو چارو وزیرانو نه علاوه د امریکا خصوصي استاد زلمی خلیلزاد درې ځل پاکستان ته راغی دا وی د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر د څلیرشتمې نه تر شپږشتمې پورې د څلورو ملکونو دورې وکړې، کومه چې د حکومت د پالیسۍ یوه مهمه برخه وه چې د دې سیمې ملکونو سره خپلې اړیکې نورې هم مضبوطې کړو. زموږ کوشش دی چې هند سره هم خپلې اړیکې ښې کړو، او د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کولو وروسته عمران خان د هند وزیر اعظم نریندر مودی ته یو خط ولیږلو چې پکې یې خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې په هوارولو زور راوړو. خو له بده مرغه د هغوی لخوا څه مثبت جواب را نغلې. خو دې باوجود پاکستان د کرتارپور راهداري تیګه کې خدا، او زمون کوشش دی چې د نړۍ ټولو ملکونو او خصوصا خپلو گاونډي ملکونو سره اړیکې خې کړو. د تیر ګل په ورځ په کابل کې شوی بریت په حق له د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل، پاکستان دا بریت په سختو ټکو کې غندي، ځکه چې پکې د څلوېښتو زیات بې ګنا وګړي وژل شوي او یو شمېر نور پکې جوبل شوي دي. د دسمبر په څلېرشتمه په پلازمینه کابل کې د وسلوالو لخوا د عامه ګټو وزارت پر ودانۍ بریت او نښته کې درې څلوېښت کسان وژلی شوي وو. احمد مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دے ہلے
پیونی م بجا
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
د زوانانو غگ
پا دو بجو
رورولی
پا دری نیمو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلور نیمو بجو
د خیبر پختونخوا حکومت وای د صوبې د بیوسه خلکو د ویړیا درملنې لپاره به 800000 د صحت انصاف نوي کارډونه جاري کوي. پرون د اسمبلی د غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د صحت وزیر هشام انعام الله ویل چې حکومت لوړان دې 1500000 کارډونه ویشلې دي. نوموړي زیاته کړه قبایلي سیمو کې د صحت انصاف کارډونه به د وفاقي حکومت لخوا ورکول کیږي. نور معلومات د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا شورو پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو پختنې په جواب کې دا پختونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله وویل چې دا پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت دا صوبې 1500000 کورنو ته د ویړیا درملنې لپاره د هیلت انشورنس کارډونه ورکړي وو، او دغه شان 800000 نور کارډونه به د راتلونکي کال د مارچ ته میاشتې نه ورکول شي.
اوس چې دا نوې انشورنس کمپنی چې کومه ده آج اٹیک کو روکی او اغی سر ازمون کا ٹول لگا ریکوائرمنٹس پورا کو نو اغی نا پس پا انشاءاللہ ٹوورڈز مارچ پا مونگ دا تو لکو نور او ڈسٹریبیوشن کو.
هشام انعام الله خان زیادہ کڑا چی خیبر پختونخوا کے شامل شوک دا قبائلی سیمو ہر کورنے تبا دا صحت انصاف کارڈ ملاوی گی، ہو دا کارڈو نبا صوبائی حکومت نا بلکہ دا وفاقی حکومت لڑخا ورکولی شی.
اغی تا با فیڈرل گورنمنٹ ایکسٹینشن ورکی دا صحت انصاف کارڈ، خو اب اغی تا با فل ایکسٹینشن ورکی ٹولو فیملیز تا بے ورکی اغی کسا لکا دا پاورٹی لائن مطابق سا غنشتا دے ہر چالا با ملاوی گی.
خو بیا صوبائی اسمبلی کے دا جماعت اسلامی غری او پخوانی وزیر انعت اللہ اویل چی دا صحت کارڈونو زیادا گٹا انشورنس کمپنیانو تا ملاوی گی، او باید چی حکومت دا کارڈونو پزے سرکاری اسپتال کی دا علاج آسانتیاگانی زیادت کلی
کدا خاص کلاس یو کلاس چیدے اگر کور کی چیدے بلو دا پاورٹی لائن خلق دی کم لور میڈل کلاس تے میڈل کلاس تے اگر خلق دا نکور کی صحت انصاف کارڈ کے دن نمڈی لوپ ہوز او دا غدی دا پیسی راغستی پا سٹیٹ لائف انشورنس کی خود لی دی اگر دا دینا گٹھا دا غکی دا پکالا چی نان پر پروفیٹ دا غکی خود شوی گئے او دا دی چکم طریقے کار دے اغام دیر زیاد مشکلم دے او پا آگی کم دیر لوپ ہولز دی.
پا خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا سرکاری سکولون و استازان او دا آگوی دا بچو دا خیر خیگر تعلیم او درملن دا پارا هم یو قانون منظور شو. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ.
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ.
پښتو انتخاب کړئ.
بیا د پاکستان برخه وټاکئ.
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کابل ضلع د سکولونو استادانو اتحادیه په حکومت غږ کړی چې په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیمي څانګې ډایریکټریټ په خپل ځای پرېښودل شي. دوی ویلي دا یو پیچلی کار دی چې ورسره به خواوشا څلور څلوېښت سره استادان له ستونزو سره مخامخ شي. بلخوا حکومت ویلي د صوبې او کابل ضلع د ادارو په یو بل د ورګډولو کار یې پر مخ روان کړی دی. نور تفصیل د ممتاز بنګش په رپورټ کې اورو.
د ذکر شوی اتحادیه مشر نصیر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تعلیم څانګې لپاره د وزیر اعلی سلاکار خپل اندېښنو نه خبر کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې په قبایلي ضلعو کې تعلیم ته وده او پرمختګ ورکولو لپاره پکار ده چې د ښوونکو او د دې څانګې سره تړلي نورو خلکو اندېښنې لرې کړی شي. د دوی په خبره تعلیمي ډایریکټریټ د صوبې تعلیمي څانګې ته ورګډولو سره به ښوونکو د طریقې عمل هم اغېزمن شي.
لړول بیا دو دلته نن بسل ور دومره پوسونه کریټ کول دا د یو ورځ خبره نه ده. زمون چې کوم پروموشن دی ان سرویس پروموشن دی په هغه باندې ما سر ورځي د صبح ملازمونو سره مونږ د سینیاریټی په طریقې کار وینو په دا والا به مونږ دو سره خبرې کوو ان شاء الله.
په دې اړه مو چې کله تعلیمي څانګه کې د قبایلي سیمو پخوانی افسر او کارپوها نجیب افریدی سره خبرې وشوې نو دوی ویل چې ذکر شوی ډایریکټریټ دومره زر ختمول او د صوبې تعلیمي څانګې ته ورګډول به د زیان نه خالي نه وي.
زه خو ځان نظر لرم چې سینیاریټی خو د ایس ایس ټی او د ایس ایس کیډر والا دا خو د موږ صوبې سره ده. نان دي چې کوم سی ټی ٹی او پی ایس کی وغیرہ دی دب ضرور متاثر رکھے گی. تو خیر اپوائنٹمنٹ چیزوں کئی یا اپ گریڈیشن کئی نظال چکم دے سیٹل والا ڈائریکٹریٹ کا دادو پر یونین کاؤنسل لیول بانے کئی.
په اړه چې مکله د تعلیم څانګې لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاءالا بنګش سره خبره وشوه نو هغه وویل چې قبایلي سیمې اوس په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوي نو د دې تعلیمي څانګه به هم د صوبې متعلقه وزارت لاندې کار کوي. ولې د قبایلي ضلعو تعلیمي څانګې ډایریکټر به د اضافي ډایریکټر په توګه کار کوي.
صوبه یې واشوه نو ډایریکټریټ هم به یو وي او ډایریکټریټ به یو شي. فلحال سکس منتھ پورې به مو دا ډایریکټریټ دا چلے گی. تو دی فائنانشل کا میٹر دی اب للتن ڈیل کی اور دا کم سے ڈائریکٹر ہو دی تم ایڈیشنل ڈائریکٹر او دا اس ویر کا
د نوموړي په خبره دوی د فاټا تعلیمي ډایریکټریټ دومره زر ختمولو اراده نه لري ځکه چې د دوی حکومت نه غواړي چې په بیړندي توګه پورته کړي شوي ګامونه د قبایلي ضلعو تعلیمي نظام اغیزمن شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود کورنۍ د خونبها ګنګوسې رد کړې دي. د نقیب الله د تره زوی عطا محمد مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په ډیرو موقعو ورته د پیسو ورکولو کوششونه هم شوي وو، خو دوی دا مقدمه په هیڅ صورت نه پرېږدي او دا به منطقي انجام ته رسوي. د ده په خبره د خیبر پښتونخوا ګورنر او وزیر اعلی سره په دې وروستو کې لیدلی وو چې هغوی ورته د انصاف ورکولو ډاډ ورکړي. بلخوا وکیلان وایي چې د نقیب الله مسعود د وژنې مقدمه به زر فیصله شي. نور تفصیل ګل ایاز راکوي.
په کراچۍ کې د وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود کورنۍ د خونبها خستو ګنګوسي او رپورټونه رد کړي. د نوموړي د ترزوی عطا محمد مسعود د چهارشنبې په ماښام مشال ریډیو ته وویل ځینې خلکو په ټولنیزو رسنیو د خونبها خستو په اړه ناسم خبرونه خپاره کړي.
موږ د نقیب د خود موږ بچی نه دی، د خو اوس د ټول پاکستان کې بلکې د ټول پښتنو کلر او بار د ټول پښتانه چې سور دی دغه بچی دی کنه. اول خو موږ کې دوی چې داسې کار کولای نه هم شو، دا خو موږ د پخوانی ډېر ډېر افرونه شوي چې موږ دا شي کولای کنه. لکه دغه به موږ وخت خرچ شوی هم موږ دغه حساب کتاب کې بالکل نه یو کنه. دا هو پلیګ دا چې یو کتر به یو عرب روپۍ لګي ها بیا نه د خرچي نقیب وینا د ټول پښتانو وینا د ټول پښتانو موږ اول خو نه شرمو نه بيزت کوو ځکه چې نن تا د سودا وشي د ټول پښتون مو خرڅ کو.
نقیب مسعود د 2013 کال د جنوري په پیل کې ورک شو او د هماغې میاش په دوه مونی کې یو کورنۍ خبره شوه چې وژل شوی. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمه د پولیسو یو مشر راوانوار خبرونه ته ویلي وو چې نقیب مسعود د وسلوالو طالبانو غړی وو او له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی. خو پر ټولنیزو رسنیو د نقیب الله مسعود په اړه د دې خبر تردید رستو چې فعالانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره پیل کړي نو د سند صوبایي حکومت د پیښې د پلټنو امر وکړ. یوې پلټنیزې کمیټې روښانه کړه چې پولیسو د مسعود هدفي وژنه کړې او را انوار پکې لاس لري. حکومت راوانوار ونیو، عدالتي کاروای پیل شو او بیا یې په ضمانت خوشی کړ. د نقیب الله مسعود قضیه اوس مهال هم په عدالت کې ده او په ټولنیزو رسنیو داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې کورنۍ خونبها بها یا تاوان اخستو ته تیار شوی. خدای نقیب الله مسعود ترزوی اتا مسعود وای چې د خپل حقوقو لپاره به قانوني مبارزه ته دوام ورکوي. د دا ګیله هم وکړه چې د نقیب مسعود وژن کې آزاد ګرځي او باید حکومت یې ونیسي. مسعود وای لا هم له عدالتي بهیره نه دی نه امید شوی. نقیب مسعود پلار محمد خان دا تورن پولیس افسر راو انوار دا ضمانت منسوخولو لپاره په عدالت کې درخواست دایر کړي. په اسلام آباد کې د مسعود مقدمه سارون کې وکیل عبدالرحیم وزیر وای په مقدمه کې راو انوار رسمن تورن شوی او خای فیصله یې زر وشي. مسعود تورن راو انوار وکیل عامر منصوب عدالت ویلو چې د پر موکل پوری شوی تورونه به بنسټ دی او دا چې تحقیقاتی یا تفتیشي افسر له قاضي سره له مشورې پرته مقدمه جوړه کړي.
دا مشال ریډیو دا
په فرایډي ټایمز مجله کې پخوانی سینیټر فرحت الله بابر په یو مقاله کې لیکلي په دې کې څه شک نشته چې په تیرو څلورو کلونو کې په ځانمرګو او وسلوالو بریتونو کې کمی راغلی دی، خو اوس هم د ترهګرۍ ضد کامی کړنلارې ځینې برخې داسې دي چې عملي شوې نه دي. دا کومې برخې دي؟ د شاهین بنیری په رپورټ کې واوره.
په دې کې وړومبه مهمه خبره د ترهګرۍ ضد قامی ادارې یا نکټا قوي کول وو، او د دې یو مهمه برخه دا و چې ټولې مهمه استخباراتي ادارې به د دغه قامی ادارې د سوري لاندې د یو ډایریکټریټ په شکل کې کار کوي، خو تر اوسه لا دغه ډایریکټریټ کار نه دی پیل کړی. فرحت الله بابر لیکي دا ځکه چې فوزی استخباراتي ادارې د ولسی حکومت د واک لاندې کار ته غاړه نږدي. دویمه دا چې د وسلوالو پر ضد د جګړې په حواله د موجوده حکومت دریز ډیر باوري نه دی. کله چې وزیر اعظم عمران خان په اپوزیشن کې و نو په پاکستان کې د طالبانو د دفترونو پرانستلو خبره به کوله. د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د پاکستانی ولس د ټیکسونو نه 300 میلیونه روپے په اکوړی کې هغه مدرسې له ورکړي دي چې د وسلوالو تربیتی مرکز ګڼل کیږي. بل دا چې عمران خان چرې هم د وسلوالو نه د وسلې اخودو غوښتنه نه ده کړې. درې مدا چې په قامی اکشن پلان کې ویل شوی وو چې د حکومت د بندیز لاندې راغلي سغدریزه ډلو ته به د فعالیتونو اجازه نه وي او نه به دوی په بدل نومونو هلې ځلې کولی شي. خو د جیش محمد مشر مسعود اظهر نه یوازې دا چې آزاد ګرځي بلکې ریاست حفاظت هم کوي. څلور مدا چې خپه اراده د هڅې روانې دي چې وسلوالې ډلې د پارلمان تر شا قامی بهیر ته راوستل شي. د طالبانو پخوانی بیان احسان الله احسان چې د ای پی ایس د ماشومانو د وجنې ذمہواری هم منلې ده، د ریاست د ملمستیانه خوندونه اخلي او په میډیا د یو داسې ځوان په شکل کې وړاندې کولی شي چې ګنې بهرنیو استخباراتي ادارو ترې لار خطا کړې وه. پنځمه دا چې په دغه پلان کې د افغان کډوالو او د هغوی د رجسټریشن په اړه د یوې جامع پالیسۍ ژمنه شوې وه چې تر اوسه پرې بېل سو بیانونو نور کار نه دی شوی. شپږمه دا چې د قبایلي سیمو د بې کورشو خلکو د بیا آبادۍ او دغلته د اصلاحاتو عملي کولو خبره پر خپل ځای ولاړه ده او دغه سیمې اوس هم د میډیا، مدني ټولنو او د هیواد د نورو برخو د خلکو لپاره ممنوعه سیمې دي. په مقاله کې وړاندې راځي چې د مبهمو ستراتیژیکي ګټو په ځغل کې قبایلي ولس ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي او اوس چې د پښتون تحفظ مومنټ لخوا د دغه پر ضد احتجاج کیږي نو دا دړکه ورته ورکول کیږي چې لسری کرخې خپا وانړوي. فرحت الله بابر په پای کې لیکي چې تر کومه دا فکر نوی بدل شوی د ترهګرۍ ضد قامی اکشن پلان عملی کول به هم دغسې مبهم پاتې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماخام 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه لا بشیر غواخناور.
نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بنظیر بھٹو یو لسم تلین دی په دې لړکی د هغه ګون پیپلس پارټی د پاکستان په بلابلو برخو کې مراسم کوي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری نن په اسلام آباد کې خبردان تول چې په شمالي وزیرستان کې د موبایل ټلیفونونو استعمال ته به اجازه ورکړي، خو هغه ونه ویل چې دا کار به کله کیږي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې د جعلي بانک اکاونټونو او منی لانډرنګ یا تورو پیسو منځلو په اړه د مشترکه تحقیقاتو کمیټې تر څېړنو وروسته د تورونو کسانو په لیست کې شامل 102 کسان به له ملک څخه بهر ته نه پرېږدي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی بیان د اجمل وزیر نن مشال ریډي تول چې په صوبه کې نو شامل شو قبایلي سیمو ته د پاکستان آئین غزولو د ترقتي کارونو لپاره فند پیدا کولو ځوانانو ته د روزګار موندلو پر چارو بوخت دي. په افغانستان کې چارواکي وایي چې ګاونډي هیوادونه د طالبان سره خبرې کوي، نو دوی باید خبر وساتي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي سید احسان طاهری بیگ مشال ریډي تول چې په دې وروستیو کې طالبانو د ایرانی، روس او امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. یاد دی چې طالبان تیر هفته په ابوظبي کې د متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، پاکستان او امریکا چارواکو سره وکتل، خو افغان چارواکو سره یې له ملاقاته انکار کړی دی. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو خوندي کولو لپاره کارکوونکي ادارې نه مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دا کال د خبریالانو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي، چې په دې کې هغه شل خبریالان هم شامل دي چې په بیلابیلو ترهګریزو پیښو کې وژل شوي دي. د روس مطبوعات وایي چې په لرې پراته ښار خبروویس کې نن یو کس د ګرنیټ په چولو سره خپل ځان وژلی او 3 کسان یې زخمیان کړي دي. رسنیو د ځایي چارواکو له خولې لیکلي چې دغه کس غوښتل له یوه دفتره غلا وکړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر غواخ تر توړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال احمد الله در توړاندې کړل.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي، پاکستان همیشه نه دا دریز لري چې پرم نه افغانستان نه صرف د پاکستان بلکې د دې سیمې په ګټه دي. او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په افغانستان کې د امن عمل په حق له دې سیمې د څلورو ملکونو دوره وکړه. ورسپانه لیکي په متحده عرب اماراتو کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکراتي عمل شروع کول په افغانستان کې د روان جنگ سیاسي حل راوستو یو کوشش وو، کوم چې یو ښه هڅه، ځکه چې په افغانستان کې د تیرو ولسو کلونو راهیسې د طالبانو پر ضد عملی روان دي، خو تر اوسه پکې امن را نغله، بلکې ورځ په ورځ د امنیت وضع نوره هم خرابېږي. نو دا خبره په ډاګه شوه چې د مسلو حل د جنگونو نه نه بلکې د مذاکراتو د لارې راوتلې شي. ورسپانه لیکي اوس امن مذاکرات شروع کړي شوي دي، نو د سیمې د مهم ملکونو لپاره کار دي چې د لړکې د خپل کردار ولوبوي چې په افغانستان کې د امن لپاره لار هواره شي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د رنجرو په مرسته ډېر په مشکل سره امن په ځای کړی شوی و، خو یو وار بیا وسلوالو او مختلف جرمونو کې ککړ خلکو خپل کاروایان شروع کړي چې مقصد یې په کراچۍ کې د امنیت وضع بیا خرابول دي. ورسپانه لیکي د متحده قومي موومنت په خوانې د پارلمان غړي علي رضا عبدي چې په څیر ډول وسلوالو ووجلو، نو دې نه دا په ډاګه شو چې د خار حالات دوباره خرابول یو سازش روان دي. د سند حکومت لپاره اوس دا یو امتحان دی چې نه صرف زر تر زر د نوموړي قاتلان ونیسي، بلکې چې څوک هم د کراچۍ د امنیت وضع خرابول کوشش کوي نو خپل انجام ته دی ورسوي. دا نو ورسپانه هم دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي په کراچۍ کې په تیرو کلونو کې بمی چاودنې، هدفي وجنې او فرقایي ځنختې معمول جوړې شوې وي، خو د تیر حکومت په حکم په خار کې اپریشن پیل کړی شو چې له وجې د امنیت وضع تر ډېره حده ښه شوه. خو د علي رضا عبدي وجنې نه داسې ښکاري چې په کراچۍ کې بیا لکه د تیرو وختونو په شان حالات د خرابۍ طرف ته روان دي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په پاکستان کې د خبريالانو ستونزو ته کتنه کړې ده. ایجنټس د خبريالانو لخليلي کې چې په دغه هیواد کې دوی په خبر ورکولو کې له سنسرشپ سره مخامخ دي. بلخوا ای اف پی خبری ایجنټس لیکي ایران له طالبانو سره د افغانستان د امنیتی ستونزو پر هواري غږېدلې. خبری ایجنټس دا خبر د ایران د یو لوړپوړي امنیتی چارواکي لخلي ورکړې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورت کې واورې.
ایسوسیئیٹڈ پریس خبری ایجنس لکھی پاکستانی خبریالان او د میډیا د آزادۍ مبارزین تور لګوي چې د امنیتی ځواکونو د فشار لامل له سنسرشپ یا بندیز سره مخامخ دي. وی وای د هیواد پوځ او استخباراتي اداره پر میډیا د ځینو خبرونو خپرولو لړکې فشار اچوي. بلخوانوي حکومت د اشتهارونو بجټ هم کم کړی چې د شخصي اخبارونو او ټي وي چینلونو د پیسو یوه مهمه ذریعه ده. د دې ترڅنګ ځینې ویب پاڼې هم تړل شوې دي چې پکې د امریکا غږ اردو او پښتو ویب سایټونه شامل دي. ایجنس لیکي د دې سربیره په پاکستان کې د مشال ریډیو دفتر هم تړل شوی دی. ایسوسیئیټډ پریس خبری ایجنس لیکي د پرنټ او آنلاین میډیا نوي قانون هم د رسنو آزادۍ لپاره مبارزه کوونکي اندېښمن کړي دي. دوی یره لري چې دې قانون سره به انتظامیه د زیات سنسرشپ اختیار ولري. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري له دغو تورونو نه انکار کوي او وایي چې حکومت یوازې تشدد ته د لمن وهل کېدو مخنیسی. خو بیا ایجنس د خبریالانو په حواله وایي چې د دوی په کار کې مداخلت ډېر شوی او حالات د جولای د انتخاباتو پس ډېر خراب شوی دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه د ایشیا د څانګې یو مشر سټیو بټلر ویلي پاکستان د میډیا خلاف جارحانه ګامونه اخستل پیل کړي دي. بلخوا ای ایف پی خبری ایجنس د ایران د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي له خولې خبر ورکوي چې هیواد یې له افغان طالبانو سره کتلي دي. د ایران تسنیم خبری ایجنس د ایران د ستر ملي سلامتیا کونسل سیکرټري علي شمخاني له خولې دا خبر ورکړی دی. نوموړي دا څرګندونې کابل ته د دورې پر مهال کړي دي. خبری ایجنس ته نوموړي له خولې ویلي چې افغان حکومت ته د دغو رابطو په اړه معلومات ورکړي او دا پروسه به جاري وي. تسنیم خبری ایجنس د دغو خبرو اترو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې چیرته شوي دي. دا اعلان په داروسو کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو چارواکو ترمنځ د پخلاینې د خبرو اترو پس شوی دی. طالبانو ویلي د متحده عرب اماراتو، پاکستان او سعودي عرب له چارواکو سره هم لیدلی دي، خو دغه وسله والی ډلې له افغان پلاوي سره د ملاقات نه انکار کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپانې د امریکا لخوا د افغان طالبانو لپاره د ژوند د نوو موقعو برابرولو په اړه رپورت خپور کړی دی چې لیکي امریکا پلان لري چې هغو طالبانو ته د کار روزګار موقع برابر کړي چې د سولې خبرو ته غاړه ږدي او غواړي چې نوی سوله ییز ژوند پیل کړي. د دې رپورت مهم ټکی احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې امریکا، روس، چین، ایران، پاکستان او ځینو نور هیوادونو خپلې هڅې توندې کړي تر څو طالبان د افغان سولې په پروسه کې شاملولو ته وهڅوي، د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د دغو وسلوالو د بیا ځای پر ځای کولو لپاره یو پلان جوړ کړی او تېر اونۍ یې کانګرس ته لیږلې دي. په پلان کې ویل شوي چې کېدای سي ځینې طالبان له جنګه ستړي وي او وسلې ښودل غواړي، خو دوی به یوازې هغه وخت په ټولنه کې د عادي وګړي په حیث شامل سي چې د دوی او د دوی د کورنیو د خوندیتوب ضمانت وکړل سي او دوی ته د خپلې کورنۍ د نان نفقې لپاره د کار کولو موقع په لاس ورکړل سي. د دفاع وزارت لخوا د امریکا کانګرس ته په لیږل شوي دې پلان کې د امریکا امنیتي اندېښنو او د افغانستان د ګاونډیانو لومړیتوبونو ته هم ځواب ویل شوی دی. پلان زیاتوي په افغانستان کې ځای مشران پر ټیټه کچه د سولې د خبرو لپاره وړاندیزونه پر مخ وړي، خو افغان حکومت تر اوسه د ملي یووالي پروګرام نه دی جوړ کړی. ډان رسپانه پر مخ لیکي په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه له افغانستان څخه د خپلو نیمایي ځواکونو د ایستلو خبرې پیل کړي، دفاع وزارت دریځ وړاندې کوي چې د کافي ځواکونو پاتې کېدل طالبان د سولې خبرو کولو ته مجبوروي. د دفاع وزارت په پلان کې راغلي چې امریکا او ائتلافي ځواکونو په تیرو شپاړس میاشتو کې پوځي قوت وکاراوه تر څو طالبان یو پایدار او ټول شموله سیاسي جوړجاړي ته اړ کړي. د دې پلان یوه مهمه نقطه د افغان ملي ځواکونو اوږدمهاله ملاتړ او پایښت دی تر څو طالبانو ته وښودل سي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې ټینګ هوډ لري. دا ګام کولای سي چې د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره طالبان رضا کړي. بلخوا په دې پلان کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ شوی دی. نوموړي په داورسوي کې له طالبان سره په قطر او متحده عرب اماراتو کې ولیدل او ورسره یې په دې لړ کې افغانستان، پاکستان او نورو سیمه ییزو هیوادونو ته هم سفرونه کړي دي.
تاسو احمد شاه اعظمي اوریدو. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا هلې ځلې دوام لري. ځینې کارپوهان ګڼي چې د 2019 کال د اپریل صدارتي انتخابات د سولې پروسې لاره کې خنډ جوړېدای شي. یو افغان چارواکي د چهارشنبه په ورځ ویل کې دې شي انتخابات وځنډیږي. وال سټریټ جرنل رسپانې په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې لنډیز یې درته نجیب عامر دروروي.
وال سټریټ جرنال د افغانستان په تازه سیاسي حالاتو یو لیکنه خبره کړې چې پکې د دغه هیواد د انتخاباتو د کمیسیون د یو چارواکي له خولې لیکل شوی چې د ولسمشر انتخابات په وزنډیږي، چې له دې سره د نوي ولسمشر د ټاکنې پروسه د ګډوډۍ سره مخ کېده، خو ولس کلنې جګړې ته د حل لارې موندلو کې اسانتیا مخې ته راتلی شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د اپریل د شلمې د ولسمشریزو ټول ټاکنو د ځنډیدو خبرې تر بحث لاندې دي. د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو د ځنډیدو خبرې په داسې وخت کې کیږي چې څه باندې دوه میاشتې وړاندې په هیواد کې متنازعه پارلماني انتخابات ترسره شول. وال سټریټ جرنال لیکي په کابل کې میشت کارپوهان په دې نظر دي چې په 2001 کال کې د طالبانو له رانسکورېدو او افغانستان ته د امریکایي ځواکونو له تلو وروسته تر ټولو خراب مدیریت شوي انتخابات. جورنال لیکي په سملاسي توګه د ولسمشریزو ټول ټاکنو په اړه د افغان حکومت نظر مخې ته نه دی راغلی. یوازې افغان ولسمشر تیره میاشت په جنیوا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال په دې خبره زور راوړی و چې انتخابات اړین دي او باید د ټاکلي مهالویش سره سم ترسره شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې دوهمې 15 کلنې دورې لپاره په ټول ټاکنو کې د نوماندېدو هوډ لري، یادې غونډې ته یې په وینا کې ویلي وو افغانانو ښودلی چې پر رڼو او پر وخت ټاکنو باور لري. وال سټریټ جرنال لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو خبرې هم روانې دي، ځینې امریکایي چارواکي او کارپوهان په دې نظر دي چې د ولسمشرۍ انتخابات د سولې د مذاکراتو په لاره کې خنډ جوړېدای شي. دوی په دې باور دي چې د ولسمشرۍ انتخابات دی یا وزنډیږي او یا د هم لغوه شي، سو اصلي مقصد چې د ولس کلنې جګړې ختمول دي لاسته راوړل شي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د وسلوالو سره د سولې پروسه باید د اپریل د شلمې ولسمشریزو ټول ټاکنو پورې ترسره شي، خو بل پلو کارپوهان وایي د سولې د مذاکراتو لپاره نیټې ټاکل مناسب کار نه دی. په کابل کې د ستراتیژیک علومو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان وایي د خلیلزاد دغه بیان چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نه وړاندې د سولې خبرې کامیاب شي د یوې معجزې هیله کول دي. وال سټریټ جرنال لیکي په کابل کې د امریکا د سفارت سره تماس ونیو سو د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د ویان عبدالعزیز ابراهیمی د سرګندونو په اړه د هغوی غبرګون ترلاسه کړي، خو دوی بریالي نه شول. بل پلو افغان طالبانو هم تازه سرګندونې نه دي کړي، خو تر دې وړاندې داسې اشاره کړې وې چې د ولسمشریزو انتخاب تو د ځانډېدو هر کله کوي.
دا مشال ریډیو ده.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکي په پاکستان کې متحده قومي موومېنټ ګوند د خپلې پارټۍ د پخواني مشر او د پارلمان پخواني غړي سید علي رضا عابدي وژنې تور د هیواد په امنیتي ادارو پورې کړې دي. علي رضا عابدي د دسمبر په 25مه نامعلومه وسلوالو د خپل کور بهر په ډزو وژلو. د پاکستان امنیتي ادارو د ګوند تورونو په جواب کې لاسینه دی ویلې. تفصیل په دې رپورت کې واورې. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د شورو په ورځ د پاکستان یو سیکولر سیاسي ګوند د پاکستان پر امنیتي ادارو تور لګولې چې د ګوند د پخواني مشر په وژنه کې لاس لري. شپږ څلوېښت کلن سید علي رضا عابدي د نهې په ماښام په کراچۍ کې د خپل کور بهر ناڅرګنده وسلوالو ووژلو. نوموړی مخکې د متحده قومي موومېنټ ګوند مشر پاتې شوی و. دغه ګوند ویلي د عابدي وژنه د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ لخوا د ګوند خلاف د کاروایۍ برخه ده. تنقید کوونکي وایي متحده قومي موومېنټ په یره یو طرحې د خپلو مسلح کسانو د نیټورک له لارې په ښار کنټرول ساتلی و. رسپانه لیکي د امنیتي ځواکونو په کاروایي سره د ګوند وسلواله شبکه تر ډېره حده کمزوره کړل شوې، چې لامل یې یا د پارټي په مختلفو برخو ویشل شوې ده. رسپانه لیکي علي رضا عابدي یو مقبول سیاستوالو چې له سیاسي ګوندونو سره ښه تعلقات وو. رسپانه په پاکستان کې د خبریال او سیاسي شنونکي اویس توحید لخلي لیکي چې عابدي یو روښان فکره او آزاد خیاله او مترقي سوچ لرونکي سیاستوالو چې د مذهبي سختدریزه فرقواریت او عدم برداشت خلاف وو. اویس توحید رسپانه ته وویل چې عابدي ورته روانه شویلو چې د مرګ واخونه ورته ورکول کیږي، نو ځکه له هیواد نه تتللو سوچ کوي. رسپانه لیکي عابدي په ستمبر میاشت کې ویلي چې متحده قومي موومېنټ ګوند پرېږدي، خو په دا وروستو هفتو کې هغه د پارټۍ د ویشلو برخو د رایو ځای کولو هڅې کولې. د تېر اتوار په ورځ د ګوند نه جدا شوې ډلې پاک سرزمین ګوند دوه غړي وژل شوي. پولیس وایي د دغو پیښو پلټنه کوي. د پاکستان امنیتي ادارو د ګوند د دغو تورونو په جواب کې لاسینه دی ویلي. خو د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم پخوانی رهنما علي رضا عابدي په وژنه اداریه لیکلې ده چې پکې راغلي د عابدي له مرګ سره پاکستان له یو سوله ییز غږه محروم شو. د اداریې مهم ټکی ظفر خان دروروي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي د سید علی رضا عبدی وجنه دا معنی لري چې د یو مثبت او سوله ییز پاکستان یو بل مدافع له منځه لاړ. نوموړی تیره شپه په کراچۍ کې د خپل کور مخې ته وویشتل شو. عبدی له ځان سره وسله نه لرله. د هغه سره به دوه ساعتونکي وو، خو د پیښې په وخت نوموړی په ګاډۍ کې یوازې سپور وو. علی رضا عبدی له تیرو شلو کلونو راهیسې په ایم کیو ایم ګوند کې وو. د روان کال په ستمبر کې هغه له ګوند هغه وخت ووت چې ګوند یې ورته په زمینی ټاکنو کې د ودرېدو اجازه ورنکړه. داسې هم ویل کېږي چې عبدی د فاروق ستار په مشرۍ کې د بهادر آباد ګروپ ملاتړی وو. اداریه لیکي عبدی په دې هم رنجیده وو چې ځینې ریاستي ادارې د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف له حد زیاته مرسته کوي. همدا وجه وه چې عبدی تحریک انصاف ته د احتساب ادارې ویاند ویلو. همدارز نوموړی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړی هم وو. هغه به ویل دا د پښتنو ځوانانو حق دی چې د خپلو حقونو غوښتنې د آئین په چوکاټ کې کوي. علی رضا عبدی د واک په رسکشۍ کې د بیلابیلو کړیو لخوا وړاندیزونه هم رد کړي وو. ښایي دا ټول لاملونه وي چې د رضا عبدی ژوند یې واخیست. د هغه په مرګ پاکستان له یو روښانه غږ بې برخې شو. اداریه لیکي د عبدی په وژنه کې ککړ عناصر باید عدالت ته راوستل شي. که څه هم د سند صوبې اعلی وزیر سید مراد علي شاه او وزیر اعظم عمران خان د پیښې د ځانګړو پلټنو ویلي، نو د دې سره هیله ښودلی شو چې ککړ عناصر به ونیول شي او دا قضیه به منطقي انجام ته ورسیږي.
ظفر خان و چې تاسو ته د ډیلی ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې مهم ټکی وړاندې کول. په دې کې دا و چې علی رضا عبدی د دسمبر په 25مه نامعلومو وسلوالو د خپل کور بهر په ډزو وژلو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستاني ډيلي ټایمز اوسپانه یو لیکنه وايي، حکومت تکرکه خبرونکو ویناو لپاره شهرت لرونکو د یوې مذهبي ډلې مشر خادم رضوی نیولې، خو عدالت ته لا هم نه دی مخامخ کړی. د لیکنې تر مخه د پاکستان واکداران باید د خپلو ګټو لپاره د سختریزو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. د لیکنې مهم ټکی له هارون بچانو.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي، څو اونۍ مخکې په پاکستان کې د یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک مشر خادم رضوی او د هغه یو شمېر پلویان ونیول شول. نوموړی چې د ترهګرۍ او د هیواد پر ضد د غدارۍ تورونه ورباندې لګېدلي، مقدمه لا هم په باقاعده توګه نه ده پیل شوې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د رضوی له نیول کېدو څو ورځې وروسته ویلي وو چې نوموړی په هیواد کې د امن او امان پر ځای کولو په هدف په حفاظتي تحویل کې اخیستی دی. لیکن کاږي دا جالبه ده چې حکومت د رضوی په څیر د یو کس د بندي ساتلو لپاره چې د کرکې خپرونکو ویناو لپاره شهرت لري ځانګړو حفاظتي اقداماتو ته اړ شو. برعکس، پاکستان باید له کرکې خپرونکو ویناو او له داسې چارو چې د هغه هیواد وګړي یو له بله لرې کوي وژغورل شي. د لیکنې تر مخه داسې معلومیږي چې حکومت د خادم رضوی د ډلې پر ضد د اقدام په برخه کې زړه نازړه دی. له ډېره وخته له حکومت تمه کیږي چې پر تحریک لبیک په بندیز ولګوي او د مشر یې خادم رضوی پر ضد به په عدالت کې مقدمه وچلوي. یوازې د نوموړي بندي کول ګټه نه کوي. حکومت باید د یوې قانوني ستراتیژۍ پر اساس د رضوی او د هغه د ډلې فعالیتونه وتړي. که حکومت داسې نه کوي، نو بیا هغو مفروضو ته تقویت ملاویږي چې ګواکې د پاکستان ریاست د یاد ډلې تر شا ولاړ دی. لیکنه زیاتوي، اوس وخت راغلی چې د پاکستان واکداران د خپلو ګټو لپاره د سختدریزو ډلو د ملاتړ پالیسي ختمه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي له حکومت نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سهولتونه ولګوي، بجلی لاینونه دې ورته بحال کړي او د ړنګو کورونو معاوضې دې ورته ضرور کړي. دوی وایي د دغو سهولتونو په نشوالي کې له ستونزو سره مخامخ دي. عمر وزیر رپورټ لري.
د سیمې د ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان جنرال سیکرټر وقار احمد وایي، وزیر اعظم عمران خان شمالي وزیرستان دورې پر مهال د موبایل او انټرنیټ سرویس غزول اعلان کړی وو، خو نه موبایل او نه هم انټرنیټ سرویس لګول کیږي.
میز دوي چې کمیټه مطالبه دولته حال نشولا، نو ان شاء الله میز به پنیکاله ته درسي. هسپتال شي یو ډاکټر نوستا زړې بیمور چې ویاغه چک کوي، چې چپ شام ته ویاغه چک کوي، او دا چیلډرن سپیشلیست. میز دوي چې خدا را مزید د هسپتال لرا اپګریډ کړي ډاکټرونه وي ترولې.
عادل دا وړوي د ډنګو کورونو ماویزه دې زر ورکړل شي او سیمه کې د بجلی لاینونو نظر بحال کړل شي.
دوه درې کوله کېږي چې د میر واپسي شوې ده، کېرې سروې شوې دي، وې باوجود چې کیمه د میشته موعدان ورکې جوړ ډېر داسې غریبون خلک دي چې هغه کېرینه په قرضې باندې جوړ دي، یا هغه انتهایی زیاتې ټینشن سره مخامخ دي. نو میر دا ویي چې دغه مسالې دا زر زر حل شي. بلې میر مینا ایشو د بجلی دو
بجلی په نوم باندې په خورړا وری پی باندې فنډ درغلا دا ای ساده میرلی تحصیل او د میرمشا او داسې د سپینوام تحصیل د خیسورا دا سیکلی دی چې په دې شخو بجلی بخیته قیمته تقریبا شتانه چې اصلاحات وشول میر د خیبر پختونخوا با قاعده سا وګرځیدي په ټوله فټاشه بل خصوص په شمالي وزیرستان شه د موبایل نتورک به حال کو
انور سادات وویل سیما کې نه بجلی نه موبایل او نه هم انټرنیټ سہولت لري او د دوی په نوم راغلي فنډونه دې په انصاف ولګول شي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ذیلي انتظامیه چارواکو نه وپوښتل نو دوی وویل چې زیاتره سیمو کې بجلی بحال شوې او د فنډز یا بجټ مطابق پاتې سیمو کې پې کار روان دی. لوډ شیډنګ د بنو میرامشا مین لاین له وجې کیږي چې د ټول وزیرستان بوج نشي برداشت کولی او دغه لاین د ډبل کولو لپاره یې متعلقه ادارو ته ویلي. دوی زیاته کړه د ډنګو کورونو معاوضې زرګونه کورنۍ ته ورکړل شوې چې په بیا بیا یې سروې کړې او ډېر زر به یعنی هفته دوه کې دوباره په سیمو کې سروې پیل شي چې که څوک متاثره خاندان پاتې وي د هغوی تاوان ازاله به هم وشي. د موبایل او انټرنیټ سهولت په اړه انتظامیه چارواکي سموکف نه لري. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتي ځواکونو مشرانو سره هم تماس ونیسو خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په ولس کې د چاپیریال د صفایي په اړه د بیدارۍ پیدا کولو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو نوی موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی چې خلک به پرې د خپلو سیمو د صفایي او چاپیریال د ښهوالي په اړه معلومات او ویډیوګانې شریکولی شي. په دې اړه پرون په پیښور کې د وزیر اعلی په مشرۍ یو غونډه هم شوې ده. شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
د دغه موبایل اپلیکیشن په اخلا د ساينس او ټیکنالوژي لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر کامران بنگش مشال لیړو ته ویل
د دې اپ بیسیک سپیریټ دا دی چې د سوسایټي هر یو سیګمنٹ چې کوم دی هغه په دې کې انوالو شي او د پختونخوا چې کوم ده د دې صفایي سترایي دی اون دي مونږ د پبلک موټیویټ کو. لکه همیشه د ګورنمنت ایکسپیکټیشن کیږي خو ترقی یافته ملکونو کې چې کوم دی هغه ایکټیو سټیزن شپ یا سټیزن انګیجمنٹ هغه دې ته وایي چې پبلک خپل خپل غلې ناله خپل روډونه هغه اون کوي او وایي چې د دې صفایي زموږ ذمہواری ده.
نو موږ دا هم ویل چې کم خلکو یا سرکاري محکمو دا صفایي کولو خپل ځاتې ویډیوګانې دوی ته رپورت کړي نو د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لاړه خبره دوی ته یو خصوصي سند هم ملاويږي.
سی ایم صاحب چې کوم دی دیس از الریډي اپروول ورکړی دی چې درې میاشتو پس موږ د دې یو انالیسس کوو چې کم سټوډنټ کم یوث کم سیول سوسایټي کم ایجوکیشن ډپارټمنټ والا کم ډبلیو ایس ایس سی کم ٹی ایم ای هغه څومره اکټیویټیز رپورټ کړي دي او سی ایم صاحب د طرف نه به هغه ته کلین گرین امبیسډر سرٹیفیکیٹ ایشو کی.
بل خود پیخور یو اسیدون کی لقمان وای چې دې ګام سره به ام اولس او ماشومان او ازونانو کې هم د خپل گیر چاپیر ماحول پاک ساتلو شعور را بیدار شي.
دا کار خو مونږ پهلم کولو خپل سټریټ خیال ساتل د خپل علاقې خیال ساتل د صفایي والی سر د گرینری والی سر خو اوس چو کتاب پیشنټ کی رااله چې مونږه هغه کار چې دې هغه رجسٹرډ کولې شو تر دې دې اپ نوز به ډیفینیټلی هغه ریکارډ کوو مو ګورنمنت ته هغه پاګی په نظر کې راولم.
وزیر الله اوس پیخور کې شوی د غونډه کې د وزیر الله خیبر پښتونخوا محمود خان نه علاوه دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د تعلیم د بلدیاتو او د ساینس او ټکنالوژي صوبایي وزیرانو او مشرانو هم ګډون وکړلو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. په پېښور کې یوې غیر سرکاري ادارې په ښار کې د سیلګرۍ ودې او سیلانیانو ته د لارښوونې لپاره 14 کسانو ته تربیت ورکړې. د ادارې چارواکي وایي واړي چې له دغې لارې خلک د ښار د لرغونو آثارو د اهمیت او کلتوري ژوند نه خبر کړي. د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان اورو.
د کسبګر په نوم یو تنظیم د پېښور تاریخ او کلتور سیلانیانو ته ښودلو لپاره یو پروژه شروع کړې چې مقصد یې د دې تاریخي ښار پېښور مثبته او پرمنه عکس وړاندې کول دي. د دې پروژې تر لاندې هغه خلکو ته تربیت ورکړې شوې چې د پېښور تاریخ او کلتور سره مینه لري او غواړي چې د سفرونو د یو لارښود په توګه کار وکړي. دا پروژه په اسلام آباد کې د امریکې د سفارتخانې په مرسته شروع شوې. په دې پروژه کې ورسره د خیبر پښتونخوا د لرغوني او د میوزیم محکمې مرسته هم ده. د دې پروژې ویاند شفیق گیګیانی وایي چې تنظیم د سفرونو د لارښود شوقیانو ته سلو ورځې تربیت ورکړې چې ورسره به نه یوازې دوی کولی شي چې خپل کار د سفر د یو لارښود په حیث شروع کړي، بلکې خلکو ته د پېښور تاریخ، لرغونی ودانۍ، اندر شعر او د پېښور خوراک او څښاک ځایونه هم وښایي.
کم کم زیاته بوتل پکار دی بیا چکم دا چکم دا ټور گائیډ ایتکس دی چې تاسو به بیک پیک چې کیسه سوي دی تاسو به خلک چکم دی په کم انداز ګرځوي تاسو به تاسو څه خای بیا تاسو بیا اخر کې پرایسینګ به څنګه کوي تاسو به بهر نه خلک راغواړي څنګه نه ټول پروسس چکم دی کې شامل دی.
د سفر د لارښود تربیت د پېښور نو خار چا سدي او بنو سکونکو ته ورکړې شوې دی. په دې کې یو امارا د پېښور هم ده چې د سفر د لارښود یا ټور ګایډ تربیت یې ترلاسه کړی. امارا په وینا چې د پېښور اندر شیر د خپلو تاریخي ودانو، پخوانی بازارونو، کیسخوانې او د خوراک څخه لپاره مشهور دی، غواړي چې خلکو ته یې وښایي او همدې مقصد لپاره د پېښور ټرک ټریول په نوم یو د فیسبوک پاڼه یې هم جوړه کړې چې سیلانیانو په خاص توګه چینه کې د دې په مرسته دا ځایونه وګوري. دا وایي کم چې زمونږ موجوده هدف دی نو هغه دا دی چې مونږ خلکو ته د پېښور ښار کم چې د چاردیوارې دننه دی، کابلی گیټ نه واخلي ګورګټرې پورې دی چې حکومت هم د سیل لپاره مختص کړی، نو دا به مونږ هم خایو. بل زمونږ هدف چې دی نو هغه زده کوونکي او جینکې دي، ځکه چې څومره به داسې جینکې وي چې هغې به دننه ښار چې زمونږ تاریخي ورثه ده لیدلی به وي. د پېښور اوسېدونکي انجینیر عمر وایي که هغه انجینیر وي او که کاروبار کوونکي وي، هغه خپل تاریخ او کلتور ته وده ورکولی شي. د خیبر پختونخوا حکومت هم پېښور او د صوبې په نورو برخو کې سیلګرۍ ته وده ورکولو لپاره ګامونه اخیستي او یوه خصوصي کاري ډله یې هم جوړه کړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په اخیره کې لن خبرونه یو ځل بیا له بشیر ګواښنو.
د بلوچستان د لورلای په څا مولنګ سیمه کې نن د سکرو په کان کې د ګیس شاودن لوجې درې کسان وژل شوی دي. د ځایي چارواکو له خولې نن مشال ریډیو ته ویل شوی چې دوه نور کسان په دغه کان کې بند پاتې دي چې دوی دراوستو کوشش کوي. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو یولسم تلین دی. بوټو په 2009 کال کې د دسمبر په 18 په پینډه کې د یوې جلسې په مهال په ډزو وژل شو. هغه مهال د پاکستان حکومت یوې تحقیقاتي کمیټې ویلي وو چې برید تحریکي طالبان پاکستان کړی دی، خو د دې برید زموري القاعده وسلوالې ډلې منلو. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري نن په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د موبایل ټلیفونونو استعمال ته به اجازه ورکوي، خو هغه ونه ویل چې دا کار به له کله شروع کیږي. هغه هم دا زیاته کړه چې د جعلي بانک اکاونټونو او منی لانډرینګ یا تورو پیسو مینځلو په اړه د مشترکه تحقیقاتو کمیټې تر څېړنو وروسته د تورونو کسانو په لیست کې شامل 122 کسان به له ملک څخه بهر تګ ته نه پرېږدي. د کورمې د ګنداو سیمې خلکو خپل هغه احتجاجونه بیا په پېښور کې لنن څخه پیل کړي چې حکومت سره تر مذاکرات وروسته یې ځنډولي وو. دوی د سیمې په غرونو کې پر مدنیتو خپل اختیار غواړي. دوی تر دې مخکې په پېښور کې یوه هفته احتجاجي کمپ لګولی وو او چارواکو ورته ویلي وو چې ستونزه به حل شي، خو دوی وایي چې اوس پورې دا ستونزه نه ده حل شوې. په افغانستان کې چارواکي وایي که ګاونډي هیوادونه د طالبان سره خبرې کوي نو دوی باید خبر وساتي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیان سید احسان طاهری بیگا مشال ریډیو ته ویل په دې وروستیو کې طالبانو د ایرانی، روس او امریکایي چارواکو سره خبرې کړي دي. طالبانو هم دا منلي چې په متحده عرب اماراتو کې خبرې کړي، خو دوی افغان چارواکو سره د ملاقاتونو څخه انکار کړی. د روس مطبوعات ویلي چې په لرې پراته ښار خبرویس کې نن یو کس د ګرنیډ کوچولو سره خپل ځان وژلې او درې کسان یې زخمیان کړي دي. رسنیو د ځایي چارواکو له خولې ویلي چې دغه کس غوښتل له یوه دفتره غلا وکړي. په دې اړه د دوی په وینا نورې پلټنې روانې.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ تر وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرساده، بشیر ګواخ او تکنیکی همکار روهیله زدران د نه پیاو ځای اجازه تواړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې صفو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.